د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د مارچ ته میاشتې 12 مانیټره وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوه دی 8 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته دا محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکای او هندوستان په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره فعال ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي د افغانستان په غربي بادغیس ولایت کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چیک پوسټ حمله کې د ملي اردو 14 عسکر وژلي او څلوېښت نور یې ژوندي نیولي دي د ایتیوپیا مسافری جهازونو کمپنی ویلی پلټنه کوونکو د اتوار پر ورځ راپورځېدلی جهاز معلومات ریکارډ کوونکي دواړه بکسونه موندلي دي د دغه پیښې وروستو د ایتیوپیا تر څنګ چین انډونیشیا او کیمن آیلینډز د بوئنګ کمپنی جوړ 737 میکس 8 جهازونه د پرواز کولو نه ودرولي دي اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته امریکای او هندوستان په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره فعال ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د ګل پورز ویلي خارجه وزیر مایک پمپیو د واشنگتن په سفر د هندوستان خارجه سیکرټري وجے گوخلے ته د خبرو په وخت ویلي امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د هندوستان سره ولاړه ده د افغانستان په غربي برخه کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چک پوسټ حمله کې د ملي اردو 14 عسکر وژلي او تر 30 نور یې ژوندي نیولي دي امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي د حمله په بادغیس ولایت کې شوې ده دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکي استازي د درې هفتو راهیسې د افغانستان د روغې جوړې په سر خبرې اترې کوي د بادغیس ولایتي شورا غړي عبدالعزیز بیگ ویلي چې دغه چک پوسټ را نږدې دوه نور چک پوسټونو باندې هم طالب وسلوالو حملې کړي او په خپله قبضه کې یې اخیستي نوموړي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه په دغه جګړه کې تر اویو پورې د افغان ملي اردو عسکر وژل شوي او یا ژوندي نیولی شوي دي د ایتیوپیا مسافری جهازونو کمپنی ویلي پلټنه کوونکو د اتوار په ورځ راغورځېدلي جهاز معلومات ریکارډ کوونکي دواړه بکسونه موندلي دي د ایتوپیا د بوئنګ کمپنی جوړ جهاز راغورځېدو په پیښه کې مړو شوو کسانو په یاد کې ماتم کوي د بوئنګ کمپنی جوړ 737 میکس 8 مسافري جهاز د ادیس ابابا ایرپورټ نه پاسېدو شپږ منټه وروسته راغورځېدل چې پکې سوار ټول 155 کسان مړه شوي د ایتیوپیا جهاز راغورځېدو پیښې وروسته د ایتیوپیا تر څنګ چین انډونیشیا او کیمن آیلینډز د بوئنګ کمپنی جوړ 737 میکس 8 جهازونه د پرواز کولو نه ودرولي دي په شمال ختیځ شام کې د ګل پورز د سخت جګړې رپورټونه راغلي دي چېرته چې د امریکې په مرسته وسلوال ځواکونه وایي په باغو سیمه کې د داعش ترهګر ډلې خلاف د دوی اخري حمله روانه ده د وسلوال ځواکونو سیرین ډیموکراتیک فورسز بیان مصطفی بالی ویلی داعش تنلاری د ځانمرګي برید کوونکو په ذریعه جوابي حمله کوي او د بارودي سرنګانو صفا کولو یو ماشين ته نقصان رسولی دی مول ویلی په روسي جګړه کې د دوی یو پوځي وجل شوی او سلور نور ژوبل شوی دی یمن کې حوثی یاغان او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ اتحاد شمالي یمن په یو کلی د شلو نه زیاتو عامو خلکو د بجنې ذمواري په یو بل باندې ور اړوي په وجل شو کې ماشومان هم شامل دي د ایران په مرسته حوثی یاغان تور لګوي چې د سعودي عرب په هوایي بمباری کې د شلو نه زیات عام کسان وژل شوي اخوا د سعودي عرب ټلویزیون وایي حوثی یاغانو دغه خلک هغه وخت وژل کله چې یاغي وسلوالو د یو ځایي قبیلې راپارېدلې تحریک ودرولو کوشش کوو ازادو ذریعو او میډیا د دغه وروستیو خبرونو او وژنو پخلی نه دی کړی وایټ هاوس د ګل پورز د کال 2020 لپاره د 4.5 کرب ډالر خرچو پلان اعلان کړی دی چې پکې د صدر ډانل ټرمپ لخوا امریکې ته په غیر قانوني توګه د خلکو د راتګ مخه نیولو لپاره د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره د 8.6 ارب ډالره ایښودل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. امریکي او هندوستان په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره فعاله ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت کړې ده او ویلي دي چې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د ګلپورس په واشنگټن کې د هندوستان خارجه سیکرټري وجے گوخلے سره د لیدو کتو په وخت دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال چې د هندوستان د بلقې لاندې کشمیر په پلواما کې د هندي ځواکونو په یو ګاډي باندې د یو حملې وروستو په دې کې سلور سلبیخت هندي پوځیان وژل شوي وو. د دغه حملې ذمواري جش محمد تندروا ډلې په خپل سر اخیستې وه. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ساده منګه همکار شوبزاده وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا ویل شوی د ګول پورز د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو په واشنگټن کې د هندوستان د خارجه چارو سیکرټر ویجی ګوکلی سره لیدکاته کړي. په دغه ملاقات کې دواړو چارواکو د پاکستان نه غوښتلی چې زر تر زره دی په خپل خاوره فعال ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. وزارت د بیان تر مخه په ملاقات کې د هند ولقې لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو شوي برید غندنه شوې او په دغه برید کې ککړې ډلې انصاف ته د مخامخ کولو غوښتنه شوې ده. د فروری په 14 نیټه په هندي کشمیر کې شوي دغه برید پړه د ملګرو ملتونو لخوا ترهګري ګرځول شوې تونلارې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. دغه ډله په پاکستان کې فعال ده او مشران یې هم په پاکستان کې په ښکارا فعالیتونه لري. د دغه برید وروستو نوې ډلی ژمنه کړې وه چې د پاکستان نه به د دغه بدل اخلي او هندي پوسټ د پاکستان پر ضد د کاروایي پوره اختیار ورکړي. پاکستان د هندوستان لخوا لګېدلي تورونه رد کړي وو چې ګنې د فروری په دغه برید کې لاس لري او دریز یې خپل کړی چې د ترهګرۍ پر ضد اغستل شوي ګامونو کې په یاد ډله د وړاندې نه بندیزونه لګولي دي. هم د ګول په ورځ د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر عدیل الجوبیر د هندوستان یو ورځنی سفر په مهال د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سیراج سره لیدکاته کړي دي. د هندوستان د کورنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه عدیل الجوبیر په خپل دغه سفر کې د هندي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې سعودي عربستان به بې د ستفریقه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هند مرسته کوي او دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه یو کونسل هم جوړوي. د هند د کورنیو چارو د وزارت بیان تر مخه د سعودي خارجه وزیر د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا سلامونه او احترامات وړاندې کړي او په ځواب کې هندي وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنې کولو په سر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان مننه کړې ده. په دغه ملاقات کې دواړه هیوادونه په دې هم سره شوي چې د ترهګرۍ پر ضد به بې د ستفریقه د یو بل سره همکاري سیوا کوي. د هندوستان په دې سفر کې د سعودي عربستان سفیر د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سیراج سره هم د هند او سعودي عربستان په خپلمنځي اړیکو خبرې کړې دي او د ترهګرۍ د نوغې ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سیوا کولو ژمنه کړې ده. په دغه لیدو کتو کې په دې خبره هم سلا شوې چې سعودي عربستان به د هندي مسلمانانو لپاره د حج کوټه 200 سیوا کوي او د سعودي عربستان لخوا د 250 هندي بندیانو خوشي کولو مننه شوې ده. سعودي عربستان او هند په تاریخي توګه نږدې کلتوري، مذهبي او اقتصادي اړیکې لري چې اوس دغه په ستراتیژیکي همکارۍ اوښتې دي. سعودي عربستان د هندوستان څلورم لوی کاروباري ملګری او د هندي تیلو ضرورت پوره کوونکی دویم لوی هیواد دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زوج پنلوال او سیمه مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تزمنګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د امریکې په مشهور میگزین دی امریکن انټرست کې د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومنټ په حق لا د پاکستان د نامتو لیکوال د ابو بکر صدیق یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. په دې تفصیلی مضمون کې په دغه سیمه کې په پښتنو د کیدونکو ظلمونو خلاف د وزیرستان د یو څو ځوانانو په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې یا تحفظ په نوم د یو تحریک د راپورته کېدو د سببونو په تفصیل سره بحث شوی دی. مضمون لیکي په امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وړاندې وزیرستان په دنیا کې چا هم نه پیژندو، خو چې کله امریکې د 11 سپتمبر د حملو په جواب کې د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره په افغانستان یرغل وکړو، نو د طالبانو، القاعده، د ازبکستان د اسلامي تحریک جهادیان او ترهګر د افغانستان د پولې نه پورې غاړه پاکستان کې وزیرستان ته واوړېدل. د وزیرستان د مقامي انتظامیې یو چارواکي انور وزیر چې په خپله سیمه کې د تباهۍ او بربادۍ دا جنگ په خپلو سترګو لیدلی دی، امریکن انټرست میگزین ته ویلي دي اگر که افغانستان نه تښتېدلي ټول جهادیان او ترهګر وزیرستان کې بیا د سره راغونډېدل، خو د پاکستان حکومت د دوی د راغونډېدو د مخنیوي دپاره هیڅ ونه کړل، بلکې د دوی د راغونډېدو د خبرونو تردید به کولو. انور وزیر وایي چې په کال 2015 کې د وزیرو مسیتو، بیټنو، دوړو او د سلیمان خېلو پښتنو درانه خواږه مشران په ډېره بېدردۍ سره قتل کړی شول. دغه مشران د پښتنو د خپلو قبیلو دننه د اتحاد او د اتفاق ساتلو ځلانده نشانونه وو. انور وزیر وایي دا هغه دور و چې د توندلارو د لاسه په وجلې شوي تن به د هغه خپلو خپلوانو ته د ویر کولو هم اجازت نو. دی وایي زه په شروع کې په دې ټول صورتحال هیڅ نه پوهېدم، خو آخر مې په دې هر څه داسې سر خلاص شو چې حکومت پاکستان، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا، فاټا او د بلوچستان د پښتنو په ګردو او سیمو کې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي طالبان ځای کول غواړي. د پاکستان دا خواهش دی چې د طالبانو په شکل کې کابل کې پاکستان پلوه حکومت قائم شي چې د افغانستان نه او د پښتنو د ځینو سیمو او ډلو نه د خپلو علاقو د دعوو دپاره پورته کیدونکي غږونه خاموشه شي. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې انور وزیر د وزیرستان د قبایلي سیمې لومړی سرکاري چارواکی دی چې د پښتون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم مرستیال دی. مضمون لیکي چې پی ټی ایم خو په شروع کې په کراچۍ کې د یو خوش لباس ځوان د نقیب الله مسید د پولیس د لاسه د ناترسه قتلان خلاف وزیرستان نه د راپورته شو یو څو ځوانانو ټوله و، خو په اسلام آباد کې د لوی پرلت نفس او په فوج په ډاډه زړه د تورونو په پورې کولو په ګرد پاکستان کې پی ټی ایم ډیر زر مشهور شو. د پی ټی ایم په بنیادی مطالبو کې اول نمبر مطالبه ده چې د ترهګرۍ خلاف شروع کړي جنگ کې چې د پښتنو خصوصا په وزیرستان کې کومه خونریزي او تباهي شروع کړې شوې ده، دا د سمدستي بند کړي شي او د خلکو د سر و مال او د عزت د تحفظ یقین دی ورکړي شي. پی ټی ایم د پاکستان په فوج غږ کړی دی چې په زرګونو نیولې شوي او غایب کړی شوي خلک دې خوشي کړي، په بې عزتۍ سره د خلکو د کورونو تالاشونه دې لاس واخلي، چیک پوسټونه دې لرې کړی شي او پښتنو له د ورکیدونکو اجتماعي سزاګانو عمل دې ادرولې شي. پی ټی ایم د وزیرستان په لارو کوڅو او پټو کې د خخو ماینونو او د بمونو د صفا کولو هم د فوج نه مطالبه کوي. امریکن انټرست لیکي چې د پاکستان عسکري او جمهوري واکدارانو د پښتنو د مشکلاتو اوارولو لوزونه کړي وو، خو چې کله پی ټی ایم د بلوچستان صوبې د پښتنو په سیمو کې یو څو درنې جلسې وکړي، نو حاکمانو ورسره خپل هماغه پخوانی سلوک راواخیستو کوم چې دوی تل فریادي کم شمېره فرقو سره کوي. د پی ټی ایم مشران غداران او د ملک دشمنانو ګرځول. د پاکستان عسکري قیادت ترهګرۍ کې د فوج د لاس لرلو د پی ټی ایم نارو سخت وارخطا او ناراضه کړی دی. ابوبکر صدیق په خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د سر په مشرانو کې یو نوم د علي وزیر دی، د چا مشر رور او د بشري حقونو مرستیال فاروق وزیر چې په کال 2003 کې د طالبانو او د القاعده د لاسه ووجلې شو. د علي وزیر د پلار، ورونو، ترونو او تربورانو په شمول 1400 زیات خپل خپلوان د ترهګرو د لاسه قتل شوي دي. علي وزیر اوس خپلو خلکو د وانانه د قامي اسمبلۍ غړی غوره کړی دی. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو د کال نه هم لږه موده کې پی ټی ایم د وزیرستان خلکو ته د ښه ژوند روښانه امیدونه ورکړي دي. پی ٹی ایم غواړي چې پښتون قام ته د عزت په نظر وکتې شي او اغیار چې د ډیری مدینه پښتون ته د جاهلانو او د جګړمارو په نظر ګوري دا نظر دی بدل کی، ځکه چې پښتون د عزت وړ قوم دی او د کلونو کلونو راسې د ترهګرای او د شر فساد د لاسه د سر مال لوی زیان تاوان شوی دی. د پی ٹی ایم د هلو ځلو په جواب کې د پاکستان د فوج د رد عمل په حقله ابو بکر صدیق په خپل مضمون کې لیکلی دي د پاکستان فوج د پی ٹی ایم راپورته کېدو ته بالکل تیار نه و. دغه سبب و چې فوج سمدستی د پی ټی ایم مطالبې جایزې وګرځولې. کرفیو نرمه کا په چک پوسټونو د خلکو په تالاشو کې غیر انساني سلوک نه لاس واخیستو او د وزیرستان لارو کوسونه د خخو مینونو او د بمونو صفا کولو اعلان وکړو. فوج په اپریل کې په سوونو غیب کړی شوي پښتانه هم راپرېښودل، خو لکه د کراچۍ د راو انوار غوندې پولیس افسرانو د لاسه په غیر قانونه توګه د وژلې شوو سوونو پښتنو په باره کې حکومت او فوج لا تر اوسه پورې چپ دي. ابو بکر صدیق امریکن انٹرسٹ میگزین کی دا چاپ شوی خپل تفصیلی مضمون پا اخیر کی لکھی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نومبر کې د شمالی وزیرستان په دوره کې ویلی وو چې د دوی حکومت د سیمې د ستونزو اوارولو ته تیار دی. زه غواړم چې قبایل د ملک د نورو آبادو سیمو د خلکو سیال شي او دې د پاره به زما حکومت کوټلي اقدامات کوي. خو د عمران خان د دورې او بیان نه سوره د ورستو د فوج ویان جنرال آصف غفور پی ٹی ایم ته خبرداري ورکو چې د کرخې نه وونړي. دا پی ٹی ایم ته واضح پیغام و چې په فوج د اعتراضونو نه خلو نیسي. د پی ٹی ایم مشرانو د جنرال غفور په بیان ډیر بد منلی دي او تپوس یې کړی دی چې د پاکستان د آئین دننه د سر و مال د حفاظت، احتساب او د بنیادی بشری حقونو په غوښتنه د پاکستان فوج ولی تو خوري. منظور پښتین بی بی سی سره خپل مرکه کې ویلی دي که پاکستان زمونږ وطن وي نو بیا خو باید چې مملکت زمونږ کړه مې سمې کی، خو که مونږ سره د آقا او د غلام سلوک کیږي نو دوی د خپل ظلمونه کوي او مونږ به فریادونه کوو.
دا د وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دی. د افغانستان غربی بادغیس ولایت کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو چک پوسټ باندې حمله کې د ملي اردو شپاړس عسکر وژلي او د سلویښت پورې نور یې ژوندي نیولې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان په غربي اړخ کې طالب وسلوالو د افغان عسکرو په یو پوستا يرغل کې شپاړس ملي اردو عسکر وجلي او تر چلويخت نور یې ژوندۍ نیولې دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې دا حمله په بادغیس ولایت کې ترسره شوې ده. دا د افغانستان ترکمنستان سرحد ته څېلمه پرته سیمه ده. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا استازي د روغې جوړې په خبرو کې درېمې اونۍ ته داخل شوې دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان عسکرو په پوسته د طالب وسلوالو د يرغل اورستو تر څلور ساعتو پورې ډزو دوام وکړ. د بادغیس ولایتي شورا غړي عبدالعزیز بیگ لخلی ورځپاڼه لیکي چې د دې پوستې سره نږدې دوه نورو پوستو باندې هم طالب وسلوالو حمله کړې دي او په خپل قبضه کې اخستی. عبدالعزیز بیگ وایي چې د یوې اونۍ راهیسې د طالب وسلوالو لخوا د کمپاین دا تر ټولو خونړۍ حمله دي. دی وایي چې تر اوسه دې کمپاین کې تر اویاو پورې افغان ملي اردو عسکر وژل شوي یا ژوندي نیول شوي دي. دی په حکومت تور پورې کوي چې جګړه دغلته د یوې اونۍ څخه اوختي، حکومت ورته پام نه دی اړولی. د افغانستان د دفاع چارو وزارت ویان قیس منګل لخلی نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې دغه خبرونو تایید کوي او وایي چې څلور چک پوستې طالبانو په ولقه کې اخیستي دي. دی وایي چې هلته د خپلو عسکرو سره یې رابطې ختمې شوې دي. زیاتوي چې د مر ژوبلو په حق لباندې کوم معلومات نه لري، خو ښاغلی منګل وویل چې د جګړې ځای ته یې په دغه ولسوالۍ کې کمانډو عسکر، جنګي جازونه او نورې مرستې لیږلې دي او دا چې جګړه لا هم روانه ده. په دې سیمه کې د کلونو راهیسې طالبانو لخوا حمله شوې او یو شمېر کوششونه یې کړي چې دغه ولسوالۍ په قبضه کې واخلي. دغه غرایزه سرحدي سیمه او وسلوال ګڼي چې دوی لپاره یو خوندي ځای کېدای شي. دا تازه پرمختیاوي په داسې حال شوي چې لس ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې شل وسلوال د افغان عسکرو یو کیمپ ته ننوتلو کې کامیابه شوي وو او تر څلوېښتو پورې عسکر یې وجلي وو. دغه کیمپ کې امریکایي عسکرو هم د افغان عسکرو تر څنګ جګړه کې برخه اخیستې او برید یې په شا تمبولی وو. تیره ورځ د افغانستان په سمنګان، سرایپول، بلخ، قندوز او هلمند ولایتونو کې هم د طالبانو لخوا د حملو راپورونه مخې ته راغلي دي چې پکې تر 1400 پورې نور افغان عسکرو د وجلو دعوی شوي. د ژمي په موسم کې طالب وسلوالو لخوا په حملو کې اضافه لیدل شوي. یوازې تیره هفته کې د 1600 پورې افغان عسکر او حکومت پلوه وسلوال د طالبانو په حملو کې په ګرد ملک وجل شوي دي. د جنوري په میاشت کې په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال افغان صدر اشرف غنی ویلی وو چې کال 2014 کې د خپلې څوکۍ سنبالولو وروسته 45,000 افغان عسکرو ژوند په ملک کې د لاسه ورکړی دی. دا په افغانستان کې د بل کوم افغان حکومت په موده کې تر ټولو زیاته شمېره ده. افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا هم په حملو کې اضافه راغلې ده چې د خبرو میز ته راتلو لپاره یې اماده کړي. افغان طالبانو په بادغیس ولایت کې د حملې پړه په غاړه اخیستې او د 40 افغان عسکرو د وژنې دعوه یې کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویب پاڼه عکسونه خپاره کړي او وایي چې هم دغه افغان عسکر یې په خپله ولقه کې اخیستي او بندیان کړي یې دي، خو د دغه خبرونو تایید د آزادو سرچینو لخوا نه دی شوی. بادغیس کې طالبانو لخوا حملې د تیر خالي لورځې شروع شوي. په لومړۍ ورځ یې 8 افغان عسکر وجلي او شپږ یې ژوندې نیولي وو. دا خبره نیویارک ټایمز د یو افغان چارواکي له خولې لیکي څوک چې خپل نوم څرګندول نه غواړي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو جدید پوځي سازو سامان او وسله په قبضه کې اخیستې او ورسره د دوی شمیر هم زیات شوی دی. د بلامرغاب ولسوالۍ د پولیسو ځایي مشر سالم محمد مبارز وایي چې حالات زیات خراب شوي ځکه چې عسکر دغلته جدید جنگي آلات نه لري او بلې خوا طالبان دغه آلات هم لري او شمیره یې هم د 2500 پورې ده. دی وایي چې دغلته زیاتې عسکري چیک پوستې له طالبانو لاسته تللي او بازار کې د پولیسو مرکزي دفتر او سرکاري ودانیو باندې صرف د دوی قبضه ده. دی وایي د تیرو دریو شپو نه مسلسل جګړه روانه ده خو تر اوسه کومې مرستې نه دي ورسېدلې. دی زیاتوي چې موږ نه ګیره اچول شوې ده. هغلی مبارز وایي چې د افغان پوځ یو بټالین هم طالبانو په ګیره کې اخیستې. یو ځایي پولیس والا صفی الله د ټلیفون د لارې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هوایي جازونو د لارې مرستې نه دي ورسېدلي ځکه چې وسلوالو د هوایي ډګر سره نږدې چیک پوستې هم په خپله قبضه کې اخیستې دي. یو ځایي تن 40 کلن الله نظر د خولې ورځپاڼه لیکي چې په بلامرغاب ولسوالۍ کې د افغانستان جنگي هلیکاپټر د ولیده چې د کېناستلو هڅه یې کوله او ورباندې د لاندې نه طالب وسلوالو ډزې پیل کړې. دی وایي چې په خپلو سترګو یې وکتل 1.5 عسکر طالب وسلوالو له ځانه سره روان کړي وو. زیاتوي چې حالات دغلته اوس ډېر خراب دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی چې باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. نوموړي دا خبرې په امریکي نیویارک ښار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې دي. هم په دې حق لباندې مو په نیویارک کې د خپل خبریال فضل الله سره خبرې اترې کړې دي. دی د امریکایی پوز د افغانستان نه د وتو او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په حق باندې تفصیل موږ سره سوشل میډیا وړاندې راکړو. تاسو وړاندې کوو
دا چې وچ نن په نیویارک ایالت کې د ایشیا سوسایټی تر څنګ د غونډه غیر بدلې و چې دا غیم دغه بنیادی چې کوم درې موضوعات د افغان د سکیورټی راتلونکو انتخاباته او د ټول نه چې کوم مهم خبره ونو اغه امریکا او د طالبان ترمنځ کوم د سولې په باب لکه می خبرې اترې روانې دي. نو په دې موضوع باندې نن دای دا غونډه بللې و او څنګه تاسو وی الحمدلله محب د نېشنل سکیورټی اډوایزر او ډېر مهم کردار لري. اغه د غونډې ته په وینا کې دا وی چې مونږه بالکل افغان حکومت د پاره ډېر غټ چیلنجز دي او دا د امریکا او د ټولو نړۍ د پاره هم ډېر غټ چیلنجز دي چې کوم د طالبان سره د خبرو اترو کوم پروژه ده. نو مونږ غواړو او ټول افغان ولس هم غواړي چې مونږ د نور جنگونو نه تنګ شو یو او مونږ امن غواړو. هغه وی چې بالکل افغان حکومت د امریکا تر څنګ په دې ټولو معاملاتو کې انوالو دي او زمونږ ډېر ښه همکاري د امریکا د حکومت سره هم ده او زمونږ افغان دولت چونکه مونږ یو یونټی ګورنمنت یو او مونږ یو منتخب حکومت یو نو هغه هیڅ کله داسې نشي کېدی چې هغه تاسو منتخب حکومت ته په سایډ تشي او هغه تاسو اګنور کوي او د افغان د سولې خبرې د مخ کې لاړ شي. هغه وی چې مونږه د افغان د سولې د بارا زمونږ ټول افغان ولس پارلیمنت او ټول زمونږ حکومت چې دی نو د هغه یو خبره ده چې مونږه په هر صورت کې امن غواړو، خو مونږ چرې هم دا نه غواړو چې افغان دولت ته د دې خبرو اترو نه اخوا شي او هغه د سکردار اون لوبي. هغه دا هم زیاته کړه، هغه وی چې بالکل مونږه د روان چارو چې کوم دا خبرې اترې دي په قطر کې د افغان د طالبان تر څنګ او د امریکا تر څنګ مونږ په دې باندې مطمئن یو او مونږ هم دا تمه امید لرو چې دا خبره به سناسه طرف ته ورشي او دا به خو طرف ته لاړ شي او مونږه خوشبینه یو. خو هغه دا هم زیاته کړه چې لکه د دې سره سره ډېر مسلې او کشالې هم لرو چې بعضې کوم ملکونه دي نو هغه په دې کې دا شخړه زیاتوي او هغه نه غواړي چې دا خبرې اترې دي کامیابی.
درته چې د امریکایي پوز دراوته په حق لباندې نوموړي سویلي،
بالکل دا ډېر ضروری مهمه خبره ده. هغه دا زیاته کړه چې کچري دا خبرې اترې ناکام کیږي او افغان امریکا فوج د افغانستان اوزي نو دا به یو ډېر غټ ډیزاسټري او مونږه چره هم نه غواړو چې د خبرو اترو د کامیابی نړان دي امریکایي فوج د افغانستان اوزي. هغه دا زیاته کړه د خپل خبرو کې هغه وی چې مونږه د امنیتی چې کوم د افغان چارواکي دي د هغه سایز مونږ دبل کړی دی، خو مونږه مالی مشکلات لرو او مونږه لا هغه سي تر خپل خپل باندې نه یو لاړ چې مونږه دې د هغه قوتونو چې کوم ته د بهر د خوښه ملکونو نه کومک ملاویږي او هغه دغه کم چې قوتونه دي چې کوم د اصلي په زور په افغانستان کې حکومت غواړي هغه سره کومک کوي نو هغه دا وی چې مونږه چرې نه غواړو چې امریکا فوج دې د افغانستان موزي.
فضل الله صاحب ډېر مننه.
ډېر مننه جی، مننه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د پوملګرو ملتونو یو غونډه کې د ایتیوپیا مسافری جهاز کې د مړو شو خلکو لپاره د عقیدت پر زمونې وړاندې کړل شوې دي. په دې کې شل هغه کسان هم شامل وو چې په نایروبی کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو یو غونډه کې برخه اخیستو لپاره روان وو. مرحال په تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
په نړۍ کې د ښځو د حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو د کمیشن کلیزه غونډه د دوشنبه یا ګل په ورځ په ملګرو ملتونو کې په واضح توګه د جنس په بنیاد د برابرۍ یا جنډر ایکوالټي ژغ سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګټرس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په تالار کې غونډه کې برخه اخیستونکو ته وویل د جنس په بنیاد د برابرۍ په بنیادي توګه د طاقت خبره ده. هغه وویل په کلتوري توګه د سړیانو حاکمیت په تاریخي توګه شزه ته پام غورځولې او غلې کړې ده چې باید اوس دا بدل سي. شاغلی ګټرس د نړۍ په کچه د ښځو د مترقي کېدل او د خپلو حقونو لپاره د پوهه ورکولو او بدلون راوستلو الکلې کړې او ورسره هم خبرداري ورکړې چې یو شمېر داسې خلک هم شته چې د ښځو د حقونو په ضد هلې ځلې کوي. هغه وویل منفي سوچ لرونکي ډېر جوړ او په لویا کچه دي نو راسي چې ډېر واضح توګه باندې ورته ووایو چې موږ به ځای ورنکړو، موږ به بیرته په شا نه ځو او موږ به دا منفي سوچ لرونکي په شا تمبو. په ملګرو ملتونو کې د ښځو د کمیشن یا یو ان وومن مرستیاله ډایرکټره پومزیل ملمبو ان جی چوکا وویل ښځې او انجونه په هغه پالیسیو جوړولو خدماتو ترسره کولو کې مهم رول لوبوي سي کم چې د دوی په ژوند اثر لري. د دوی ژغونه او برخه باید پکې شامل سي. دا غونډه چې تر دوه ونی به دوام لري. شش کال د دې غونډې د خبرو موضوع ټولنیز خوندیتوب سیستم، عام خدماتو ته لاسلرنه او د جنس په بنیاد د ښځو او انجونو پیاوړتیا لپاره برابرۍ ورکول ده. د سی اس ډبلیو یا د ښځو د کمیشن مشره او د آیرلند سفیری ګرلرین بارنی ننسن وویل په دې کې د ماشوم د زیږیدو په وخت تحفظ، پنشن، خوندی سړکونه، ولسی ترانسپورت، تعلیم، د ښځو د صحت اسانتیا ته لاسلرنه او د ښځې او سړی په ګډه کور کارونه تقسیم کول شامل دي. میرمن نینسن زیاته کړه چې د ښځو او انجونو خپلواکه کولو مقصد دا نه دی چې هغه کمزوري دي او وایي، بلکې موږ چې څه ترلاسه کول غواړو هغه دا دی چې د سړیو سره خپل حق وي تر دې زیات نه، او همدغه ډول د ښځو سره هم خپل حق وي تر دې کم نه. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو یو وست کارکوونکی یا سټاف د اتوار یا یکشنبې په ورځ د ایتوپیا الوتونکي د راغورځېدو کې ژوند له لاسه ورکړی. د دې غونډې د پیل کېدو سره سم د وژل شوو تنانو ته د درناوي لپاره د یوه منټ خاموشي اختیار کړل شوې وه.
د کلثوم کاکړ رپورټ تاسو اوریدو. د ښځو د حقونو لپاره چې هغوی ته د برابرۍ په حساب ځای ورکړل شي، او هم په دې باندې زمونږ د خبرونې سرته رسیږي. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.